څلور بجې شپې د اساسي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. وړاندې به واورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې بهیر بهتره شوی دی او په لنډ وخت کې به دغه کمیسیون د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
دا ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سید د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای په 15 ورځو کې یو لک دیار لزر کسانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکونې نمونه ثبت کړې دي. د بادغیس په مرکز قلاینو کې د رای ورکونکو د نمونو د ثبت په مرکز کې په راکټي حمله کې پولیس وژل شوی دی. په ننګرهار کې نن د ماین چاودنه شوې ده او د روسیې د بارنیو چار وزیر سرګی لاواروف وایي مسکو شای په سوریه کې د خپل متحد بشار الاسد حکومت ته ایس 300 میزایل ورکړي. اوس پر خبرونه واورئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د ثبت بهیر د نمونو د ثبت بهیر چټک شوی او په وروستیو 15 ورځو کې یو لک دیار لزر کسانو د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي دي. د کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکونکو د نمونو د ثبت بهیر د لا چټکوالي لپاره به په لنډ وخت کې د ټاکنو یو مهال ویش هم اعلان کړي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات میزان پاته وشتمه نیټه دي. د بادغیس په مرکز قلاینو کې د رای ورکونکو د نمونو د ثبت پر یو مرکز په راکټي حمله کې یو پولیس ووژل شو. د بادغیس امنیه قمندان عبدالرؤف تاج نن ازادي راډیو ته وویل چې د حمله نن سهار په شپږو بجو سوې ده. د هغه په وینا حمله د دولت مخالفانو کړې ده. د بادغیس امنیه قمندان ویلي چې تر حملې وروسته امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته واستول شو او په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د ماین په چاودنه کې 15 ملکی وګړي ووژل او 14 تنه زخمیان شو. د ننګرهار د والی ویاند عطاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو موټر نن تر غرمې مخکې په هسکه مینه ولسوالۍ کې په ماین الوتې دی.
سیدی تاګنې په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه شهیدان شوي دي او د دوو مېرمنو او څلورو ماشومانو په ګډون 14 نور ټپیان شوي دي.
خو ګرنی ویل چې زخمیان د جلال آباد ښار روغتون ته لیږدول شوي دي. د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. او د اورزګان د چورې ولسوالۍ خلک وایي وسلوالو طالبانو له تیرو 15 ورځو دغه ولسوالۍ ته ورغلي لارې بندې کړې دي. د چورې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې نن 15 ورځ ده چې وسلوال طالبان حتی خوراکي موادو دوا او نورو د ضرورت وړ موادو ته د ورلو اجازه نه ورکوي. خلکو ویلي چې په چوره ولسوالۍ کې سخت قحطي ده. د اورزګان د والی ویاند وایي چې قومي مشران په دې اړه له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي. خو د وسلوالو طالبانو یو ویاند پر ملکي خلکو د لارو بندولو خبر رد کړی دی. په دې اړه نور جزئیات تاسو زموږ پر ویب پاڼه کتلای شئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف ویلي چې مسکو شای په سوریه کې د خپل متحد بشار الاسد حکومت ته ایس 300 میزایل ورکړي. دا میزایل د هوایي دفاع لپاره او ډیر دقیق دي. لاواروف له آر آی ای اژانس سره په مرکه کې چینن خبره سو ویلي چې روسیې تر دې مخکې د غربي دولتونو په غوښتنه د بشار الاسد رژیم ته داسې میزایلو لا ورکولو ډاډه کوله.
У нас нет никаких теперь моральных обязательств, у нас были моральные обязательства.
Да вай можмана каривачит башар ласад режим тавадами заил чи яваз да фала пара истимали жинорку. Муж да ахлаки масулият ламахи ладя кара дада кавала ху муж нор дага масулият налару. امریکا، فرانسې او بریتانیا تر هغه وروسته چې د سوریه په دوما شهر کې د بشار الاسد د ځواکونو له لوري پر ملکي خلکو د کیمیاوي موادو د حملې رپورټونه خپاره سو، په سوریه کې د اټومي وسلو د تولید پر تاسیساتو او د وسلو پر زیرمتونونو حمله وکړه. د اپریل په 8 نیټه د سوریه پلازمینې دمشق ته په نږدې پرته سیمه دوما کې ګڼ شمېر ملکي کسان د زهرجن کیمیاوي ګاز په حمله کې ووژل سو. امریکا او متحدانو یې د دې حملې په وړاندې په خبرګون کې سوریه ته د اپریل په 14 نیټه تر سلو زیات راکټ ور وتوغول. په ارمنستان کې د صدر اعظم په توګه د پخواني جمهور رئیس سرج سرکسیان د ټاکل کېدو پر ضد په نننیو مظاهرو کې پولیسو 15 تنه اعتراض کوونکي نیولي دي. په یروان کې نن 8 ورځ ده چې سلګونه مظاهرچیان د اپوزیسیون د مشر نیکول پاشنیان په بلنه لارو تراوزي او د ښار د مرکز پر لور مارش کوي.
We are safe! We are safe! We are safe!
پاشینیان خلکو ته چې د اعتراض لپاره د یروان پر جمهوریت څلور لارې راغون شوي وو وویل چې د اعتراض کوونکو شمیر پر 40,000 اوښتی دی او دا څرګندوي چې ولس یو بدلون غواړي. د ارمنستان ولسمشر اعتراض کوونکو ته د مذاکرو وړاندیز کړی دی. په یروان کې پولیسو پرون هم لږ تر لږه 140 تنه اعتراض کوونکي ونیول او د هغوی د خورولو لپاره یې پر خلکو اوبه وپاشلې. او د امریکا په الاباما ایالت کې یو 33 کلن سړی چې د قتل په جرم زندانی و پرون اعدام شو. مجرم والتر لیروی موډی جونیر تر ټولو د پاخه عمر زندانی دی چې په معاصر امریکا کې د اعدام حکم ورباندې اجرا شو. په الاباما کې د زندان مسؤولانو ویلي چې موډی جونیر تر اعدام مخکې هیڅ وینا یا وصیت نه دی کړی. موډی جونیر په 1909 میلادي کال کې په الاباما کې د فدرالي محکمې د یوه قاضي او په جورجیا ایالت کې د تورپوستو امریکایانو د یوه څارنوال په وژلو مجرم پیژندل سوی و. په امریکا کې له 1900 میلادي کال راهیسې د اعدام د سزا حکم برحاله دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه ټول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې سبا یا بل سبا به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړي.
ټول هغه مسایل چې د کاندیدانو او د انتخابات پرې اړوند جزئیات دي هغه به د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې اعلان شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له نږدې دوو اونیو راهیسې طالبانو د روزګان د چورې ولسوالۍ لارې بندې کړې. د افغانستان کرکټ بورډ نن 22 ځوانان هند ته واستول.
موږ په پلان کې دا ده چې د ورلد کپ لپاره یو شلو ډله د شلو څخه تر 30 کسانو پورې ولرو او د اموس څخه پر هغه باندې کار شروع شي. د ورلد کپ کې
په خوست کې مو مشاعرې ته ورولو.
بدراګه د ننګ جوړیږي سره خوالی قیمت شوی. لر او بر مالالو وېخ کړې شالنډۍ قیمت شوی.
دا ساتیا و اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او تر 15 بجو یو شمیر نور مطالب هم د ساتیا رادیو لروانی خبرونی اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا یا بل سبا به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مهال ویش رسمن اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی په کابل کې ازادي راډیو ته نن وویل چې انتخاباتي مهال ویش به د نوملیکنې د بهیر له چټکتیا سره مرسته وکړي او د انتخاباتو له راتلونکو پړاوونو څخه به خلک خبر کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغې چې د یوې اونۍ په اوږدو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په پس بهیر انتقادونه زیات سول، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه بهیر د چټکتیا لپاره به ډېر ژر انتخاباتي محل ویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټول پړاوونه په دغه محل ویش کې ځای پر ځای شوي دي.
تقویم انتخاباتی مکمل اعلان کی چې د دې ته د مکمل جزئیات پکې شامل دي چې د کاندید او د رای ورکوونکو مسائل پکې شامل دي. ټول هغه مسائل چې د کاندیدانو او د انتخابات پر اړوند جزئیات دي هغه به د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې.
ښاغلی هاشمی له حکومت غواړي چې د انتخاباتي مرکزونو او د خلکو امنیت په خوندي کولو کې ورسره مرسته وکړي څو خلک وتوانېږي چې د امن په فضا کې په دغه بهیر کې فعاله او ونډه واخلي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه کمشنر وایي چې د لومړۍ ورځو په پرتله د نوملیکنې بهیر ښه سوی. د نوموړي په وینا په تیرو 15 ورځو کې 113,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. په دې وروستیو کې ولسمشر لارښوونه کړې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر د چټکتیا په خاطر د ټول دولتي کارکونکو له خپل کورنۍ سره یو ځای نمونه ثبت کړي. محمد اشرف خنی د پنځشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له غړیو سره په لیدنه کې ټولو والیانو ته لارښوونه وکړه چې له دولتي کارکونکو غواړي چې په راتلونکي اونۍ کې له خپل کورنۍ سره یو ځای د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي. د ولسمشر محمد اشرف خنی دغه اقدام د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخابات د څار بنسټونو له هرکلي سره مخصوص. وروسته له هغه چې د تیرې شنبې په ورځ د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل سو، د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو د ولسی جرګې غړو انتقاد وکړ او ویل ځکه دغه بهیر پس په مخ ځي چې په دې اړه لا لوړاندې خلکو ته عامه پوهاوی نه و ورکړل سوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره د روان لمریز کال د میزان 28 نیټه اټاکلې ده. ټیفایا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي محلویش له اعلانه د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې دغه محلویش باید په پوره دقت اعلان سي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچیر محلویش هم اعلانیږي نو باید د یو دقیق سنجش په اساس اعلان شي. که دقیق سنجش نه وي او محلویش اعلان شي او انتخابات هم ونه شي، دا به بیا په انتخاباتو د خلکو باور ته لوی زیان ورسوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دا ظرفیت ولري چې د انتخاباتي محلویش له اعلان سره سم انتخابات مدیریت کړي.
ښاغلی ایوب زاده د منابعو موجودیت په انتخاباتو کې د خلکو ګډون، د سیاسي ګوندونو نظارتي رول، د څار بنسټونو امنیت او مالی سرچینې مهمې بولي او ټینګار کوي چې کمیسیون باید د محل ویش له اعلان وړاندې یادو مواردو ته پام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې محل د انتخاباتي محل ویش د اعلان خبره کوي چې د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي مرکزونو د امنیت ډاډ ورکوي او وایي خلک کولای شي چې په هوسا ډول په دغه بهیر کې ګډون وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مخکې تر دې چې روزګان ته مخه کړو او د چورې ولسوالۍ د لارو د بندېدو په اړه تاسو ته معلومات درکړو، سمنګان ته ورځو. له هغه سیمې یو مهم راپور لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سمنګان ولایت د درې صوفي پایان سیمې د هغو سلګونو کورنیو د ادعا په اړه بې خبري شي چې وایي د دې ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو له ظلمه بې ځایه کېدو ته اړ شوي. دوی پر سیمه ییزو پولیسو تور لګوي چې کله پولي یا د سړي په سر چې غیر قانوني پیسې ترې خواړي. په داسې حال کې چې سیمه ییز چارواکي د دواړو خواوو لانجه تاییدوي، د کورنیو چارو وزارت په دې اړه بې خبري ښوولې ده، خو وایي چې دا ستونزه به حل کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل سره.
د سمنګان ولایت د درې صوف پایان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو چې وایي د 1500 بې ځایه شویو کورنیو استازي دي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تور ولګوو چې سیمه ییز پولیس په زور د کله پولۍ ورکولو ته اړ باسي. کله پولۍ د سړی پر سر غیر قانوني پیسو ته ویل کیږي چې د بې ځایه شویو استازی ډاکټر امیرګل وایي په دې سیمه کې دود دی.
به نام اونجا کله پولی رواج است. کله پولی یعنی در سر خانه 5 نفر است، در سر هر کله باید که در ماه 100 روپه یا 1.5 صد یا 500 پیسه بیته. اگر کسی که پیدا کرده نمیتونه بازور دمی رایش میگیره، میزنه، زخمی میکنه، میکوشه. به همین اساس مردم اونجا طاقت آورده نتانسته ماجر.
دکتر امیرگل زیاتوی د سمنګان ولایت د څو رسمي ادارو چارواکو ورته ویلي دي چې اوس مهال 1520 کورنیو د سیمه ایزو پولیسو د زور زیاتی له کبله خپلې مینې پریخي او مرکز ایبک ښار ته کډه شوې دي. د درې صوف پایان د زیرکی بلکل کلی اوسیدونکی محمد نسیم وایي سیمه ایزو پولیسو له دوی څخه د کور پر سر وسله او پیسې غوښتې، خو دوی بې وسه وو او ځکه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول.
ازی که ای سلا والکت کلفلی والکت همه از قدرتی ما فرال نشد. بالاخره زمستان همه تو ورف همه تو یخ به یک آلتی گرفتیم تو فرار کردیم. نه قصه زندگی هم نشدیم، خانه هم نشدیم، آمده فعلا در یک مغاره ای که زندگی میکنیم.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی لازده رادیو سره په خبرو کې د موضوع په اړه بی خبری و خوده.
مختص به سمنگان نصرف مراجع یا مقام ولایت یا هم بخشای دیگر عنوانی وزارت امور داخله هیچ مورد شکایت به این بخش همراه ما شریک نشده. ما به شکل همه جانبه موضوع در این صفحه بررسی خواد کردیم که واقعا اگر در این بخش دخیل باشه، پلیس‌های محلی مطابق قانون نافذه کشور همراه اونا به شکل جدی برخورد میشه.
خود سمنګان ولایت سیمه ایز چارواکی لستونزی خبر دی. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه د ولسوالۍ د امنیه له قومندان حاجی عبدالله سره خبرې کړي. هغه د ستونزه تاییدوي، خو وایي دا کیسه پخوانۍ ده او سیمه ایز پولیس اوس له هیڅ هم په زور پیسې نه اخلي. د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی ازادۍ رادیو ته ویل چې دای هم له پیښې خبر دی، خو وایي هڅه کوي چې دا مسله د خبرو له لارې حل کړي.
ما تعداد مسافرین را از هر طرف تعیین کردیم، دو نشست امروزشان داشتیم، گپای نشست ما نمی چند روز نهایی میشه، بعد از دو میرن در جایشان جا باجن میشه.
د درې صفو پایان بې ځایه شوې کورنۍ له حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزه نه یوازې د اوس بلکې د تل لپاره حل کړي. دوی وایي غواړي چې بیرته په خپلو سیمو کې ځای پر ځای شي او هغه کسان چې دا جنایت یې کړی دی محکمې ته وسپارل شي.
نن 15مه ده چې د روزګان چوری ولسوالۍ ته طالبان خوراکي او نور مواد نه ورپریږدي. د چوری ولسوالۍ اوسیدونکو پر دولت غږ وکړ چې لار پرانیسي او په ورته وخت کې له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو مشکلاتو لپاره له دوی څخه د سپر کار وانخلي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپورت لري.
د چوری ولسوالۍ د اوسیدونکو دي چې له تیرو 15 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې تړلې دي. دوی اوس له دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي. د دغې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ د ټلیفون پر کرښه وویل چې په یادو ولسوالۍ کې خلک د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي او اوس آن تر دې چې د وښو خوراک ته هم مجبوره سوي دي.
حاجی گل محمد هم د چوری ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې له تیرو 15 ورځو راهیسې په ترینکوټ ښار کې د لارې د بندش له کبله ناست دی. دی بیا تر ډیره دولت ته په غوسه دی. یوازې حاجی گل محمد په ترینکوټ ښار کې بند پاتې نه دی، د ده په څیر نور هم دي، خو هغوی د وسلوالو طالبانو له ډاره څه نه وایي. که څه هم پر یادې ولسوالۍ له تیرې شاوخوا 15 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو لارې تړلې، خو د دغې ولسوالۍ ولسوال او د ولایتي ادارې مسؤلین بیا هم د پخوا په څیر وایي چې د وسلوالو طالبانو سره د قومي مشرانو پر مټ د یادې لارې د خلاصون هڅې پیل کړي. د ولایت مقام ویان دوست محمد نایاب او د یادې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو د طالبانو د خلاصو سرې خبرې دي اوس یا هغه ورته وویلې چې دغه لار درته د خلاصو منم د
هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی دا نه مني چې ګڼي دی پر ملکی خلکو لاره تړلې وي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو د تیاری لپاره یې سر له اوسه هڅې پیل کړې دي. دغه بورډ د غوراوي کمیټه وایي د دې چمتووالي په لړ کې نن له کابله 2 ځوان لوبغاړي د تمرین لپاره هند ته واستول. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پور راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي هڅې پیل کړي چې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته یو بشپړ او په معیار برابر ټیم چمتو کړي. د دغه بورډ د غوراوي کمیټه وایي چې د چمتووالي لپاره یې په لومړي پړاو کې هند ته د تمرین لپاره 22 ځوان لوبغاړي واستول او هم به په دویم او دریم پړاوونو کې ټول ټال 43 لوبغاړي هند ته د تمرین لپاره ولاړ سي. د دغه کمیټې غړي ولی امین د جمعې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دغه تمرینونه به په ملي ټیم کې شته ټولې ستونزې هوارې کړي.
موږ په پلان کې دا ده چې د ورلد کپ لپاره یو شل لوبډله د شلو څخه تر څلوېښتو کسانو پورې ولرو او د داموس څخه پر هغه باندې کار شروع شي. در ورلد کپ پورې حصه وګرځو. موږ ته په کار ده چې موږ د دغه بین المللي کوچیز د مهارتونو څخه ګټه پورته کړو.
ښاغلی امین زیاتوي په دغه لوبغاړو کې د ځوانانو ټیم، د کورني کرکټ ټیم او ملي ټیم لوبغاړي په بیلابیلو برخو کې دوه درې اونۍ تمرین کوي. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالۍ چې په انګلستان او ویلز کې ترسره کیږي لا ورته نږدې دیارلس میاشتې وخت پاتې دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته د غرابي په لومړي پړاو کې له پرله پسې ماتې وروسته وتوانېد چې نړیوال جام ته د وتو تر څنګ د دغو سیالیو اتلولي هم په خپل نوم کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غرابي کمیټې مشر نوروز منګل وایي چې له دغو ځوانو لوبغاړو به یو بشپړ ټیم جوړ کړي څو وتوانېږي چې په نړیوال کرکټ جام سیالیو کې ښه وځلیږي.
د درې څلوېښت کسه به ځي د بلته ګورو انشاءالله او دېنه بیا یو دوهویشت یا درویشت کسان غوره کوو په هغې به کار کېږي 2019 مکتبه پورې.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د دوی ټیم لپاره 2013 میلادي کال مهم دی چې په اوږدو کې به یې له یو شمېر هیوادونو سره تمریناتي سیالۍ وکړي څو افغان ټیم د دې جوګه سي چې په نړیوال جام سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ارمنستان کې د صدر اعظم په توګه د پخواني ولسمشر د ټاکل کېدو پر ضد اعتراضونو نن اتم ورځ هم دوام وکړ. سلګونه اعتراض کوونکي نن د پلازمینې ایروان سړکونو ته بیا راووتل او د سرج سرکسیان پر ضد شعارونه ورکړل. راپورونه وایي له نن سهار څخه لږ تر لږه 15 تنه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. تفصیل له فریبا صاحب څخه.
د ارمنستان پولیس وایي په پلازمینه یریوان کې د مظاهرو د دوام په لړ کې نن له سهاره شاوخوا 15 تنه نیول سوي دي. په دغه ښار کې ځوانو فعالانو، زده کوونکو او نورو مخالف پلوه ډلو د ترافیکو پر وړاندې لارې وتړلې او پولیس دې ته اړ شول چې د ښار په بیلابیلو برخو کې پوستې جوړ کړي او اضافي پولیس ځای پر ځای کړي. د پولیسو یو ویان آشوت اګارونیان نن رسنیو ته ویلي چې هغه مظاهره کوونکي چې د ترافیکو مخه یې ډب کوله نیول سوي او د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي دي. د ویل د قانون له مخې پولیس د ټولو هغو کسانو نیولو ته دوام ورکوي چې له قانون سرغړونه کوي. سره له دې چې ولسمشر آرمن سرکیسیان چې له پخواني ولسمشر سرج سرکیسیان سره کوم تړاو نه لري د اپریل پر 9 یعنې پرون ویلي چې د دې کړکېچ یوازینی حل لاره مذاکرات او متقابل درناوی دی، خو مظاهره کوونکو نن اتم ورځ هم خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. ولسمشر د ویلامی په خبرولو سره ویلي وو زه د هیواد د مشر په توګه پر دواړو لورو غږ کوم چې د اوسني وضعیت ته پای ته رسولو لپاره د یوې ښې حل لارې موندلو په هدف باید په خپلو کې خبرې او مذاکرات وکړي. اعتراض کوونکي د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان د ټاکل کېدو مخالفت کوي او وایي هغه په واک کې د پاتې کېدو هڅې کوي. د دغو اعتراضونو مشري په پارلمان کې د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان کوي. نیکول پاشینیان تېره ورځ شاوخوا 1000 مظاهره کوونکو ته وویل چې په پلازمینه یریوان کې په جمهوري څلورلارې کې راټول سي او د نن ورځې لپاره یې د پلازمینې د ترافیک د بندېدو غوښتنه وکړه. د اپریل پر 9 هم د بلوازت پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د اخوډب په نتیجه کې شاوخوا 100 تنه مظاهره کوونکي ونیول سول. تېره ورځ مظاهره کوونکي وروسته له هغه نیول سوي چې دوی په پلازمینه کې د دولتي ودانیو مخ ته راټول سوي او د دولتي چارواکو د ورتلو مخه یې نیوله. دا سپارښتنه ورته د دوی مشر نیکول پاشینیان پرون سهار کړې وه. دوی هڅه کوله د سرکیسیان د کابینې لومړنۍ غونډې ته د وزیرانو د ورتګ مخه ونیسي. که څه هم دا غونډه بیا ماسپښین ناوخته وسوه، خو مظاهره کوونکي بېرته هغه څلورلارې ته وګرځېدل چې پولیس پکښې ځای پر ځای سوي وو. د پولیسو ویان دغه راز ویلي چې ټول نیول سوي کسان د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي دي او دا چې که تر 3 ساعتونو پورې څوک راخوشي نه سو په دې معنا ده چې هغوی د جنایت په ترسره کولو تورن سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو پر دواړو لورو ټینګار کړی چې له نرمښت څخه کار واخلي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. روسیه بیا ویلي چې قانون باید مات نه سي. په وارسا کې د دیموکراتیکو ټولنو او بشري حقوقو د دفتر مشر د ارمنستان پر ولسمشر ژغ کړی چې په دغه واد کې د سولېز مظاهره په برخه کې د خلکو د ازادي حق ډاډمن کړي. هغه د سولېز مظاهره کوونکو پر وړاندې د پولیسو لخوا د زور زیاتی پر راپورونو اندېښنه ښودلې ده. دغه مظاهره د اپریل پر 10 نیټه وروسته لاغه پیل شوه چې د ارمنستان پارلمان د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان ټاکنه تایید کړه. نوموړي تر دې وړاندې دوه دورې ولسمشري هم کړې ده.
په خوست کې چنار دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د خوست او یو شمېر نورو سیمو شاعرانو او د فرهنګ د برخې مینوالو برخه واخیسته. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د پنجشنبه ورځ ناوخته په خوست کې د لسګونو شاعرانو همدارنګه د هنر، ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د چنار دودیزه او کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د چنار مشاعره چې تر ماښامه روانه وه، ګڼو شاعرانو پکې خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کول. په پیل کې یو شمېر ویناوالو د مشاعرو او نورو فرهنګي برنامو د اغیز او ګټورتو په باب خبرې وکړې. مدني فعال طالب منګل په خپله مقاله کې ویل:
د خوښۍ ځای دی چې د خوست پسرلی یو ځل بیا د چنار دودیز کلنۍ میلې کوربه دی او د خوست په ګلورینه معطر هوا کې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د خوست فرهنګي او ادبي بډاینې لا غوړېدلې.
په دې ناسته کې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري په خپلو لنډو خبرو کې خوستیو فرهنګیانو ته ډاډ ورکړ چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې به دوی سره مرستې کوي. بل لوري ته بیا یو شمېر فرهنګیانو په خپلو خبرو کې رسول باوري ته شکایت وکړ چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه په نشت حساب دي. شاعر او لیکوال فرید الله قربان وویل:
هغه حالت چې په خوست کې په فرهنګي برخه کې تیریږي د سر د زغم وړ نه دی، او زه به ووایم چې زموږ اطلاعات او کلتور فلج دی.
د لنډو وینا وروسته مشاعره پیل شوه. مشر شاعر وزیر محمد روغلیونی په خپل شعر کې افغانان مینې، دوستۍ، یووالي او د علم پرمختګ ته ورو بلل:
راځئ نوې رواجونه ورکو، د مناسب عادتونه ورکو، راځئ چې لنډ کو ضروري لسوډه د خپل وطن نه ټول پردي لسوډه.
یو بل تن شاعر محمد اور خورین هم خپل شعر ولس:
بدرګه د ننګ جوړیږي سره خوالی قیمتي شوی، لر او بر ملالو ویخ کړي شالنډۍ قیمتي شوی.
د چنار د مشاعره یو بل شاعر ساجد بهار وو:
د هر چا سترګو کې ستا عکس لټوم، حد دی بازار دی خلق دی، د هر چا را تپام هم دی، له هر قدم سره یو نوی مصیبت وینم، او ټوکېدلی مې په هر یو خوله الزام هم دی.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم، زه آزاد خان د زابل ولایت څخه خبر کوم. زابل په ولایت کې مخکې موږ یو حیوانانو کلینیک درلود، یو ځای اسخندر صاحب موږ ورته ډاکټر پکې وو، ابل ورته ورغلو هغه کلینیک نه وو، ول زورواکانو قبضه کړی ده، رنګ کړی ده، دوکانونه ترې جوړ کړي وو. نو زابل والي صاحب سمور دا توقو لرو چې مخته به هغه کلینیک بیرته را جوړ کړي،
السلام علیکم. د هلمند کې د امنیتي پرهوجه رسېدلې ده، او دا د پروسه چې اوس پیل روانه ده د تذکرو د ثبتولو. دا په یو مرکز کې هغه محدود خلک دي خو هلته نور خلک د امنیت د نګاه څخه ډېر خطر لري او ډېر بندیښنه کوي. زما په نظر که چیرې دولت د مخالفینو سره د سړکانو یا معارف یا واقعونو په باب داسې یو تفاهم ته ورسېږي چې ټیمونه هلته ولېږي او هلته خپل دستوري رخصت کړي، دا به ډېر وي. وسلام، د احترام.
سلام علیکم، څنګه مې ضرورت څنګه شه بخیر. زه د کندز ولایت قلعهدار ولسوالۍ په نامه د بابک بای خبرې کوم. موږ غواړو چې دغه مالداري په سامې ته وله، دا زموږ پوستونه قرقل پوستونه بیخي ارزانه شوي دي، بیخي قصه یې مفت شوې ده. یو پوست سابق و مثلا په 2000 افغانۍ، اوس هغه دي 1200 افغانۍ ده قرقل پوست. دا قرقل پوست موږ چې حلال نه کړو دا مالونه موږ وڅ کړو، او چې حلال کړو هغه داسې ارزانه بیې خرڅېږي، بیخي دا تجارت یې بند دي که څنګه چل دي. نو موږ د سیاریان او پیرانو پاتې دا څه کوو؟ وچکاري ده، وچکاري ده چې بېحد اندازه وچکاري. اعتبار په خدای وکړه مامه کوه، په میزان کې ګوره، میزان کې که دا اوس موږ مالونه وچه خاشه خوري، نو یو قناف نور چې زر افغانۍ سوې، یو بوجي کنجاله په زر افغانۍ سوه، یو پوستي په زر افغانۍ سي، یو میډي په زر افغانۍ سي. نو دا موږ څه وکړو، څه چل وکړو؟ مالداري کسه ونه مفته، دغه اوس خپله په میډو پیسې مې اعتبار په خدای وکړه په مامه کوه. چې د امیر مړه تور زړه مې غواړي، د امیر په دغه دښت کې پرېږدم، حرکت وکړم، جنرالانه ونې خپل مصرف نه پوره کړي، در به درېږم. نو ما دغه خواهش وو بالا زما آواز زړه مقامات پورې ورته وشي، دغه زموږ مالداري صاحب مې ته وله، دغه مالداري صاحب دغه خرخل پوست غم وخوره چې دغه مې ته وله. خدای په امان. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
په افغانستان کې د وچکالي په ارتباط د افغان بیسیم شرکت له لارې یو شمېر سیمسونه هم را رسېدلي دي. نور الله فرالي کې له طالبانو په سر کې البته په خپل سیمه کې سوله غوړي او بیا لیکي چې وچکالی په دې ولسوالۍ کې په فراه کې خلک سخت ځپلي دي. له روزګان څخه هم یو اوریدونکي لیکلي دي چې وچکالی په زیاتېدو دی او حکومت باید غم وخوري. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشته جلال زید څخه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د ثبت بهیر چټک سوی او په وروستیو 15 ورځو کې 114,000 کسانو نمونه د رای ورکولو لپاره ثبت کړي دي. په ننګرهار کې د ماین په چاودنه کې 15 ملکي وګړي ووژل او 14 تنه زخمیان شو. د ننګرهار د والي ویاند وایي د دغو کسانو موټر نن تر غرمې مخکې د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې په ماین والوت. د بادغیس په مرکز قلاینو کې درای ورکوونکو د نمونو د سب پر یو مرکز په راکټي حمله کې یو پولیس وژل سوی دی. د بادغیس امنیه قومندان نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله نن سهار په شپږو بجو وسوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې مسکو شایي په سوریه کې د خپل متحد بشار الاسد حکومت ته اس 300 میزایل ورکړي. دا میزایل د هوایي دفاع لپاره او ډیر دقیق دي. په ارمنستان کې د صدر اعظم په توګه د پخواني جمهور رئیس سرج سرکیسیان د ټاکل کېدو پر ضد نن هم مظاهرې روانې دي او رپورټونه وایي چې په یوروان کې د مظاهرو ضد پولیسو 15 تنه اعتراض کوونکي نیولي دي. او د امریکا په الاباما ایالت کې یو 3 کلن سړی چې د قتل په جرم له ډیرو کلونو راهیسې زنداني و پرون اعدام شو. دا په امریکا کې له 1970 میلادي کال راهیسې چې د اعدام د سزا حکم برحاله شوی تر ټولو د پاخه عمر زنداني و چې اعدام شو.
د امریکا په قضا کې دغه مجرمانو د برخلیک پاړه بحثونه تاوده شوی چې د سپتمبر د 11 منټې له حمله وروسته د تروریسم په اړه باندې قضیو کې په حبس محکوم شوی دی. د دې کسانو د پخوانیو حکمونو پاړه وروسته له هغه غور پیل شوی چې سترې محکمې د تشدد جنایت په ارتباط د قانون احکام مبهم مبلل. په دې ترڅ کې د ویرجینیا ایالت یو شزینه قاضي هڅې پیل کړې دي چې د ویل سیزه مخکې احکام له سره وڅېړي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د متحدو ایالاتو د سترې محکمې لخوا د تروریستي فعالیتونو په اړه له یو حکم وروسته د فدرال محکمې یو قاضي پر دې غور کوي چې آیا د څلورو تورنو کسانو له دوسیو څخه د تروریستي فعالیتونو ورته موارد لري کړي کنه. د امریکا سترې محکمې د سه شنبه په ورځ په هغه قانون کې بدلون اعلان کړ چې له مخې په جنایي جرمونو یو شمیر تورن کډوال له امریکا څخه ایستل کیږي، ځکه دوی وایي چې د قانون د تشدد پر بنسټ د جرم د معیار په برخه کې ابهام درلود. خو په تروریستي جرمونو څلور تورن کسان استدلال کوي چې دوی د تشدد د جنایت د تعریف په اړه د ورته مبهم قانون په اساس په بند محکوم شوي دي. د پنځشنبه په ورځ د ورجینیا ایالت د الکساندري ولسوالۍ د محکمې یو قاضي لیونی برنکما په خپل حکم کې له حکومت څخه د هغو دلایلو د روښانه کولو غوښتنه وکړه چې ولې د هغو مجرمانو په اړه حکم نشي فسخه کېدلی چې نږدې لس کاله مخکې د ورجینیا د جهاد د شبکې په نوم ډله کې د غړیتوب په جرم بندیان دي. ویل کېږي چې د دې شبکې غړو فریدریکسبورګ ښار ته په یو نږدې ځنګله کې له پینټ بال لوبې څخه د جهادي ټریننګ په مقصد کار اخیست. د دې شبکې ځینې غړي د سپتمبر د 11 له حملو وروسته له طالبانو سره د یو ځای کېدو په نیت افغانستان ته تللي وو. ډیری د کسانو محکمې ته ویلي دوی وروسته له هغه د افغانستان سفر ته وهڅېدل چې د دوی مذهبي مشر علي التمیمي د سپتمبر له 11 وروسته دوی ته وویل نړۍ د اسلام او کفر ترمنځ جګړې ته نږدې شوي. التمیمي چې د ورجینیا د فالس چرچ اوسیدونکی وو د نورو جرمونو ترڅنګ د خیانت د هڅونې په جرم په ابدي حبس محکوم شوی. سیف الله چمپن یو بل محکوم دی چې په 15 کاله بند محکوم دی. هغه چې د پلیو سمندري ځواکونو سرتیری وو د سپتمبر د 11 له حملو مخکې له لشکره طیبه ډلې سره د ترینینګ لپاره پاکستان ته ولاړ او د سپتمبر له 11 وروسته چې ترینینګ یې پای ته ورسوه متحد ایالاتو ته ستون شو. بل مجرم مسعود خان دی چې د سپتمبر له 11 وروسته له لشکره طیبه ډلې سره یو ځای شو او پاکستان ته ولاړ څو د ترینینګ له اخیستو وروسته د طالبانو پر لیکو ورګټ شي. مسعود خان هم په حبس ابد محکوم شوی او څلرم محکوم چې د قاضي میرمن برنکما حکم یې پر برخلیک اغیز کولای شي اسماعیل رویر دی چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې په زندان کې بندي دی. کمیرمن برنکما د قضیو ته د تشدد د جنایت لنجمنې او مبهمې ماده سره ارتباط ورکړي، نو دا امکان شته چې د اکثر د مجرمانو د حبس په موده کې د پام وړ کموالی راشي. د دوی د دوسیو نور موارد به پر ځای پاتې وي، خو پر دې مجرمانو د نویو حکمونو لپاره محکمه ښایي بله غونډه جوړه کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې دا چې بیرې کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمون.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلور بجو.
اساجی رادیو په منځني صف د ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د اساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې دغه اونیس پروګرام خپور کړو یو نړیواله موضوع راخلو. د جرمني ستر اعظم انګلا مرکل لیوالتیا شوهدلې چې په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره له فرانسې سره جوړجاړی وکړي. د جرمني د ستر اعظم انګلا مرکل په ګوند کې ځینو محافظه کارانو د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون له هغې طرحې سره مخالفت ښودلې چې په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو په لړ کې د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اقتصادي یووالي غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې ځینو غړیو هم له دې طرحې سره مخالفت کړی، خو میرمن مرکل چې د جرمني د ستر اعظم په توګه خپله څلورمه دوره یې اوس پیل کړې ده، د پنجشنبې په ورځ په برلین کې له ښاغلي مکرون سره په کتنه کې په دې اړه خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړه. مرکل له کتنې وروسته ګډې خبري غونډې ته وویل چې د جرمني او فرانسې په دریځونو کې لومړی تل توپیر و، خو دې زیاته کړه چې د دې توپیرونو په اړه باید بحث وشي او دا لږ تر لږه په دې اړه خبرو ته چمتو ده. مرکل او مکرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو سرحدونو د امنیت او د کډوالو په برخه کې د ګډې پالیسۍ د جوړولو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو د جرمني ستر اعظم د مکرون له هغې طرحې سره ډېره موافقه نه ده چې وایي په یوروزون کې شامل هیوادونه باید د مالیې یو وزیر ولري. د فرانسې ولسمشر په ګډه خبري غونډه کې د ګډې بانکي اتحادیې پر اړتیا هم ټینګار وکړ. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا مرکل به د اروپایي ټولنې په مالي جوړښت کې د اصلاحاتو په برخه کې د مکرون ملاتړ وکړي. مرکل او مکرون پر روانه اونۍ کې واشنگتن ته ځي او تمه ده چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې او د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړي. اروپایي ټولنه او په تیره بیا جرمني او فرانسه تر ډیره له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې تایید کوي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې موافقې سره خوښ نه دی او دغه خبرداری هم ورکړی دی چې ممکن واشنگتن دغه موافقه لغوه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم د ازادي اوریدونکو پروګرام ته مخه کوو. البته وی یادونه وکم چې تاسو د ازادي خبره ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوري په انټرنیټ په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
ته آزادی اوریدونکو د خبرونی مینوال او سلامونه مې ومني. ستاسو د روغتیا په هیله ستاسو پیغامونه اورو. دا ونی مهم د نور خبرون په تیر ستاسو ډیر پیغامونه ترلاسه کړی دی. غواړم له تبصره پرته خبر کم څو وکولای سم. ډیرې شکایتونه او ستونزې اوریدل سي او تر چارواکو ورسیږي. تر نور شکایتونو د مخه ستاسو هغه پیغامونه راخلم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د تیر ورځې د جګړو په اړه خپل نظر نه راستول دي. شته چې په لومړی سر کې هم د نظرونو سره وورو.
السلام علیکم. یو ګرول نزد تاسو سره په تماس کې ډېر مننه ډېر کلی د افغان پوستا وایم چې د پاکستان تر مخو ته شدید ماتې ورکړه. غاښ ماتونکی ځواب دې ورکړه. کل دین داسې ځواب ورکوي بیا به دا یاد ساتي، بیا به تیاری نه کوي. بله خاوره د افغان په پاکه خاوره، د افغان په پاکه خاوره دا په مخې تیرغل کوي، دا به سزای وسلام.
بله السلام علیکم. زامر محمد د میدان وردګو ولایت د نخلص والی اوسیدونکی یم. دغه یرغل چې پاکستاني عسکرو د افغانستان په کرخه آخوا باندې په افغانستان په کډوالو باندې بریدونه کړي، زمونږ دا غم دي. مونږ دا هیڅ وخت هیڅ کله کې دا بریدونه نه منو. مونږ له خپل وینه له خپل سر بس له دې خپل ګران افغانستان نه قربان ده. له ټولو هیوادوالو څخه هیله او غوښتنه دغه لرم چې د پاکستان لکه ایران د بس د دې په مقابل کې کلک فیصله او کلک جګړه پیل کړي، د کلک شکست ورکړي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. محمد لاد غزل ولایت محمد لاد سے ماسٹر خبر کوم. اول آزاد رادیو کارکون کے تو ٹول ہوتا اور ریڈنگ کے تو سلام کا بعد میں سلام ہے پاکستان پو اور دغه وای سبان دی ما دا نظر دس دا خوش بن جام دا کڑے نا پای دی وج نارے تقدیر نارے و چھ دا ملک خلق کو دی دولت لشا و دری او دا تو نظام خدای خودی نو یوار کے خپل جگ نو سر خیار کو و نا او کی چھ دا ملک تو پر و نا چھ اپ و نام دا یو کی دا من پیام نہ سر کی و سلام.
السلام علیکم. زنه عبد الله نگرارے نگرار ولایت نا تاسو ته مخاطب یم. د نګر د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک احترامات. د خوست عوام خصوصا د خوست والی او د خوست سرحدي ځواکونو ته ډیر په زړه احترام سره احترامات کوو چې دوی د پاکستان هغه حمله شنډه کړه چې کوم د دسیسه دوی جوړوي هغه د دواړو د غاړو نه د پښتنو د بیلوالي یو کوشش دی او د هاغاړي پښتنو وروڼو ته هم پکار دي چې د دې تاسیساتو جوړولو مخالفتونه وکړي. والسلام.
زه پرځان د فعالیت د ولایت غورماستو د فعالیت څخه په تماس کې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته بالخصوص د خوست خیرتمنو ولس ته سلام وړاندې کوم. د خوست خیرتمنو قومونه چې د پاکستاني د پاکستان د تېری په مقابل کې خپل غیرت وښود او څو ځوانان شهیدان شول او تعداد یې زخمیان دي. د الله جل جلاله څخه د شهیدانو وارثیت ته صبر او زخمیانو ته شفا اجر غواړو. په دې غم د فاریاب ولایت د غورماشت ولسوالۍ خلک ورسره شریکان دي او د کونړ او جلال آباد ولس دې هم خپل د سرحداتو لپاره د پاکستاني ملیشیو په مقابل کې عکس العمل وشي، څو مخنیوی وشي او هغه مجرم چې ولسوالۍ د کریو څخه راغلي ننګرهار و کونړ ته راغلي دي هغه بېرته خپل ځای ته واچي. ظفر زار شي. وسلام.
علیکم سلام دوستانو. دا ستاسو د پیغامونو څو بیلګې وې چې د خوست ولایت د زیدي میدان ولسوالۍ د تیر ورځې جګړې په اړه مو د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو دستګاه کې پریښو. البته یادونه کوم چې دا پروګرام یوازې ستاسو پیغامونه خبروي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. دا هم باید ووایم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وروستۍ جګړې په اړه یوازې ستاسو نه بلکې د افغان حکومت لخوا هم بیلابیل خبرګونونه راپور تسول او دغه راز د مشرانو جرګه د بهرنی وړیکو کمیسیون هم د پاکستان پر دې اقدام انتقاد کړی او د افغانستان پر خاور د پاکستاني پوځیانو تیری غندي. د دغه کمیسیون د غړي عبد لطیف ژوندۍ خبرې په دې اړه وورو چې له ازادي راډیو سره کړې دي.
تل مونږ خپل غږ پورته کړی دی د خپل ملت مراد باندې او مونږ د پوسټ غیور ولس بایزت ولس هر وخت د خپل خاور نه دفاع کړی دی. د بلشت بلشت نه لکه څنګه تاسو پرون ولیدل چې پاکستان آرمی ته دوی زخمتونکی ځواب ورکړو او همدغسې د دوی مهمات تجهیزات هر څه بېرته چې دوی هلته غوښتل چې مخته راشي د افغانستان په خاوره کې خپلې هلته د اقدام طرز مورد باندې کار شروع کړي او کار پیل کړي چې هغه کار یې بند کړو او ضمناً د دوی نه یو نفر د افغانه چې دوی ته رافت ورکړي دي پاکستان حکومت او ضمناً یو نفر هم زخمی چې حکومت نیولی دی تر اوسه پورې د
خو دا پیخ رامنځته شوه پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړو له هغې وروسته دا پیخ رامنځته شوه په اړیکو باندې اغیز
بالکل صاحب دوی مثلا زموږ سره ژمنه وکړه چې سولې ته به راځو او طالبان سره به خبره کوو دوی مثلا د سولې ټکر ته کښېنو دوی چې سم پاکستان ته رسېدل نه وو په هماغه ورځ دوی په کونړ باندې 1400 کټونه وویشتل چې دوی په خپله خبره کې مونږ تل غږ پورته کړی دوی ژمن نه دي پاکستان درواغ وایي پاکستان باندې چې کله نړیوال فشارونه راشي دوی عجل رامنډه کړي دلته مثلا ناستې زمینه برابره کړي بېرته چې لاړ شي مثلا لږ چې اخوا دېخوا بیا ځانونه نړیوال ته وښیي چې دغه دې مونږ لیواله یو او دلته به مثلا دوی پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزه کوي برعکس چې څنګه بېرته فشارونه لږ نیسته شي بیا پاکستان خپل کار دوام ورکوي
نو هغه کس چې نیول شوی که هغه نه څېړنې شوي وي هغه څه ویلي دي په ټوله کې د پاکستان هدف د داسې حملې څخه څه و په خوست کې تاسو دا مغزي سره تړاو لرئ له اوسېدونکو سره بلد یې او دلته د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په برخه کې کار کوئ د هغوی هدف څه شی و او دلته د افغان حکومت غبرګون باید څه وي
دوی خو ویلي دي په خپلو خبرو کې چې مثلا مونږ ویل شوي دي چې مونږ باید د افغان تر ټولو سره تیر کړو مکمل هلته په داسې میدان کې یو مشکل دی چې بعض ځای دوی وتلي ورانتلی دي سره د خط صحیح پروت نه دی نو دوی غوښتل چې مثلا دغه خط د افغانستان خاوره کړي چې هغه دی ورته د افغانستان ولس هم ورته مفهوم کې ځواب ورکړي مقابل کې
او حکومت څه کول په کار دي په داسې حالاتو کې آیا لازم اقدامات یې کړي دي
حکومت چې څه لازم مو ولي صاحب سره پرون خبرې وکړې دوی خپله صحیح ته تللي وو رئیس امنیتي ملي قمندان د امنیې او خپله ولس څنګه ورته دی وزیر دفاع سره م اړیکې نیولې دي وایي چې ما خپل اردو ته لازم وظیفه ورکړې ده چې څه مشکل وکړه چې په اعتماد کې هغو سره چې تر اوسه پورې الحمدلله د حکومت ته همکاري د ولس سره په څنګ شته ده
د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالطیف ژوندی و
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
اوس پستا سوهغ استونز یو شکایتونه وورو چې د افغانستان له بیلابیل سیمو څخه مو مشتراس ته ولیدي
سلام علیکم عبد الودود د کندهار څخه وروره کندهار څخه د خلک په زور په د تشکیری د فار د سبکی نام د فار خلک په زور د بولي هر سرای او دکان ته ورځي په زور لا بولي او څنګه کار دی دا په زور باندې خونونه کیږي په زور باندې وسلام په احترام
الو السلام علیکم ز پر یدی خبرې کوم د کابل ولایت اسبنی احمد زینا هله کی کارونه د دې کارونه شروع کړی دي خو چې د افغانستان ته امنیت راولې بیرر مهاجرونه پاکستان او ایران مهاجرونه راوباسي او دا ما شو ته چې 1500 ډالر ورکي او وای ونم رمځکه او افغانستان به خپل رسول الله انشاء الله راشي دا ته باندې حکومت اسبنی احمد زای کوشش وکړي انشاء الله مهاجرین پاکستان راشي او 1500 ډالر وکړي بس انشاء الله افغانستان به امن راشي او وای ونم رمځکه ورتي والسلام علیکم
السلام علیکم جناب یاسین کوزی د زابل ولایت کثرت خبر کوم زه د وایي صاحب صدا واړم چې په زابل ولایت کې کار نه کوي زابل هغه تیر شاته ولایت دی هیڅ کارونه نه کوي وایي د سیروجی په کومه چې زابل ولایت سره حجي ولایت خو د سر حجان نه لري د پاکستان سره رخصت حج باندې سلام بخش باندې د منظرې ځای نه لري په اتي شي د جنه ټول د خلک روز د ځای نه څه بخښي څو یو شوک نه دی بخښي جوړ شوی چې د نساجه د تشن شو سال دوی پاتې ولایت دی چې څوک مثال د خلک یو شوک کار بک شروع شپږ مې چې خو به راکړه د کومې پات او اخر هغه څه و نه لري وسته کار نه څه بل
السلام علیکم د سره د زاد د لطافت ول سلامه سفر کوم روس په وطن کې ډېر مشکلات دي جنگونه دي اسرائیل مو باندې د وخت په تاړه تاسو خبرې وکړي
الو سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم زه محمد لاس د مخیر له غوښمن خبره کوم ما نظر د دې انتخاباتو په دغه کې خدای راکم ته د سیزون په غوښمن کې به د ټول پښتانو خپل په غوښمن کې ولایت کې وسه د دې ټول به راي مرکزیت ته ورنه په څه حساب ځکه دولت رسیدګي نه ورته کوي زه دا په نه کال کې د ډیرا ماجر يم واته نه کال کې کور وطن من کراچ پاته دلته پروت یم واده دی دی واره په کوم کو نه یې کرا سره کوي څه کرا ورغله د ماجر په حساب سلواري دلته تو اندازه را ورنه دی واده دی نو سره دغه کوم کو نه دی کی ورته دی چې را دم تو لغه دی فکر وکړ ځوان چې دا دی ګټه وکړي نه دی چې ور پښتانه والسلام
علیکم و رحمت الله و برکات او جناب مدانی دین د بارګي ولایت د غادس ولسوالۍ د درېدن د کلی په کوم سره څنګه چې برادر او شګي د غزمو ځخ په څنګه د بارګي شمالي ټول په حالت کې د مرګ اخلاص مالدار مې د بینه وو وطن وطندار مې د بینه وو وطن مرمل خصایب د امام ملک د چسان وو بنلرو او خلک مې در به در دي موږ غواړو چې د دولت د غزمو ځخ ورسوي چې دغه دبليو مؤسسه و د بارغس په خصوصان د درېدن منطقه ته د پنجا او د پاکستان او صاحب دغه ژوند دا کوم نه بو مو نو کوم څور خو دا ټول پیوار دا خلک د استانو څو در بدر ټیک ټیک دی وو چې د سرګدان غوایې په مخ دې دا توسل ته ناس د غوایې له غوا څخه مرشي او په دې خدای چې در بدر ټیک ټیک یو ځل پیغام ورکړو دا لی ایل کومک ور یو کدا خلک ماجر سو ویرات وو بادغه سولاره دولت باندې بوچکی یا کدا سیمن زایین غواړي خیمه غواړي کاسه غواړي صاحب دې غواړي او غاز غواړي صاحب او بغ غواړي چې خپل څه دالي چې دې ته ځه خپل څه دې کومک ور کړی شي غنم منم وي چې نو دولت دې دې څه کوي. السلام ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم زه ګل محمد د بل دکا ولایت د شربیه د ټلیفون سره کومه مجددي خبرات څه د خوند نه خلو موږ د حکومت جدید ناراض یو کندشه د ټاونو په کیلو بمباری وسو حکومت کی څه نو خبره څه کوله استاد له دا غون طالبان غون ملک خلک شي ځان ټول موږ انتخابات ته برخه نه خو نو خدا فهمه.
السلام علیکم زه د ایمن ولایت څخه خبر کوم د انتخاباتو پاک لازم ما دا نظر دی آیا دا به د خلکو په سترګو کې خاورې دوړول نه وي چې د انتخاباتو په نامه باندې ولایتي ولسوالیو شوراګانو ته څوک نمایندېږي یا پارلمان ته د هلمند د لشکرګاه د څلورمې یا درېمې حوزې څخه د دوهمې حوزې څخه د حضرت باغرانه پورې دا ټوله ساحه چې د غیر امنیت نشته په کښې بې امنیته د طالبانو په ولکه کښې د درېمې حوزې څخه نیولې بیا زه تر باغرانه پورې دا د ښار په څلور کونډ انتخاباتو به دا خلک امکانات وکړي چې د خلکو په سترګو کښې خاورې دړوي یا رسنۍ ته په دې خپل هم پوهېږي رسنۍ والا چې دغه منطقه کښې د دولت واک نشته او انتخاباتو خبرې دورې استې کوي د خلکو په سترګو کښې خاورې دړوي خلک به په دې حکومت په دې وکیلانو باندې باور وکړي چې دغسې ټکه کېږي څوک په خبره هم نه وي.
السلام علیکم وروره زما نوم حامد دی پکتیا ولایت ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکه نیولې. مونږ دا غوښتنه لرو د دولت نه چې زمونږ د کومې سرحدي سیمې شي دوی ته دې ته به زیاته توجه پاملرنه وکړي تر څو د هلته کښې ډېرې ستونزې را ځي او دغه دی پاکستاني مالشه او پوځ د خو ته ځایونه غصب شوي دي عمر وړاندې راغلي دي خو دولتي چارواکي هم مرکزي حکومت هم چوپ نه وچ اړوندې مسلې سره او دغه د موضوع چې کومې حل دي دغې ته د حل لاره ولټوي. مننه.
دغه د بادغس خبره کوم د دریبند د کلي دا ټوله بادغس لالوانه دی وچکالي ده ټوله به و هجرت ته مجبوره شوي دي کډې سهار بېګا بارېږي که چېرې ریادو ازادي زموږ غږ به جهان ته ورسوي او زموږ رئیس جمهور ته ورسوي چې د هغه د مسلمانانو غمخوري وکړي دلته یې کومکونه ویب شی ورته راواستوي نو دغه زموږ ناره چې ته ورسوي دا به ډېر ښه کار یم. نو بس دغه مې ویله چې دغه پیغام زموږ د طرفه دی او تاسې ورسوئ و دولت ته چې ډېره خلک مجبوره او ستړي دي دا هر سړی اولاد یې په غاړه کښې ولیدلی نه کافي ده سخته کافي ده پر بادغس باندې وچکالي ده او دغه دولت ته چې زموږ پیغامونه ورسوئ دا خپل د ملت غم وخوري نو دا به ډېر ښه کار یم.
هلو السلام علیکم زه ټکر سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما چې دغه انتخابات رایه شروع کېږي چې دغه نوي د فکري رانه کښې په محمد کسلي ته لا رایه ورکړم. وسلام.
وعلیکم السلام ګران وروره ستاسو شکایت مو دادی خپور کړ هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلی وي او د دې ستونزو په هواري کې لازم اقدامات وکړي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ستاسو د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشان مرسته راسره کوي. مننه ترې کوم او د نورو پیغامونو په تمه مو یم. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پردیو ما خامونو داسیو زپچی او اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی.